ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري د مازیګر 3 بجې شوې په دې غړي کې زه ستاسو کوربا منور شایم په نیکی پیرزونی او سلامونه مقبول کړي دی غړي کې تاسو لپاره د امن او امان صورتحال چې د محرم پښپورزو کې څنګه دی په دې خبرو د افغانستان د ولسمشر پاکستان ته په دینستیو کې د ممکنه سفر د خیبر جنسي نه د عملیاتو لوجه د بې کورشو خلکو حالو په یو شمېر نور موضوعات ریپورتونه لرو په دویمه نیمایي کې درته د مشال مرکه هم وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د بشیر غاخ نه د دې سات تازه خبرونه واورو
پاکستان کې د اشورا د ورځې لپاره سخت امنیتی تدابیر نیول شوی دي د خبر ایجنسی باړی څخه نور خلک بے ګور شوی دي او افغان ولسمشر اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر کوي دا خبرون تفصیل پاکستان کې د محرم د میاشتې د عاشورا د نهمې او لسمې لپاره سخت امنیتی تدابیر نیول شوې دي د پاکستان سرکاري ریډیو د کورنو چارو د وزارت په حواله لیکلي چې د ملک په 450 ضلعو کې له 2000 زیات پوځي او نیمه پوځي ځواکونه ځای په ځای کړي بلخوا د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې هنګو ضلع حساسه ګرځولې د 2000 په خواوشا کې امنیتي ځواکونه یې د هنګو په بیلابیلو برخو کې ځای په ځای کړي دي د خبر ایجنسی باړی او ځینې نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې د خلکو کړه کېدل لا هم دوام لري او چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د خلکو سره پوره پوره مرسته وشي تیر هفته چارواکو بشال رډو ته ویلي وو چې 433 کورنۍ له سیمې وتلې د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې مرستیال مشر حسیب الله نن مشال رډو ته ویل چې د نوې بې کورشو خلکو سره د مرستو رسولو کوشش کوي
تیار ہے اور صحیح یا یل تو پخپل گاڑے ورکی اور میڈیکل والا ٹیم نے ناسک
په دې حال کې ځینو نو کډه شو کسانو مشال لړیو ته نن ویل چې حکومت ورسره د ماشومانو د زده کړو او نورو برخو کې کافی مرسته نه دی کړې د خیبر پښتونخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلي مشرانو په ټولو صوبه کې او په قبایلي سیمو کې زر تر زره د بلدیتي انتخاباتو کولو غوښتنه کړې په پېښور کې پرون د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بلدیتي انتخاباتو د اهمیت په اړه یو مشورتي غونډه وشوه چې پکې د سیاسي او مدني ټولنو غړو سره د قبایلي سیمو ځوانانو او مشرانو هم برخه درلوده تیر هفته هم د عوامي نېشنل ګوند د قبایلي مشرانو سره یو جرګه کړې وه چې پکې ټولو برخوالو قبایلي سیمو کې د پرمختیایي قانون او اف سی آر قانون کې د بدلون غوښتنې کړې وي افغان ولسمشر اشرف غنی وای په نږدې وخت کې به پاکستان ته سفر ولري نو موړي پرون کابل کې خبر اعلان ته ویل چې اسلام آباد کې به د پاکستانی وزیر اعظم او نورو چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او اقتصادي اړیکو د ښه کولو په اړه خبرې وکړي
زمینی سفر کاری ما به پاکستان در حال
پاکستان ته زما د کاري سفر د زميني برابرولو ته چمتواله روان دي او موږ غواړو چې لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات د یو منسجم کاري پلان د نن تر سره شي
ولسمشر اشرف غنی سعودي عرب او چین ته له سفر نو وروسته پاکستان ته ځي او ویلي دي چې ګاونډیان سره ښې اړیکې د بهرني سیاست لوی برخه او هدف دی د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي پاکستان ورته نه هیڅ افغان بندیان سپارلې دي د خوست د والی مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې ویلي چې نه هیڅ تن افغانان چې پاکستان کې په بیلابیلو سیمو کې حکومتي ځواکونه لخوانی ول شوی د دوړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په نتیجه کې د خوست ولایت چارواکو ته وسپارل شو په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو لکه د پاکستان په مختلفو جیلونو کې وو تاسو خبرونه له مشال ریډیو اوري د عراق امنیتی ځواکونه او قبایلي مشران وایي د اسلامي دولت وسطواله ډلې د سخت دریځو په لویدیز ولایت کې ولایت انبار کې لږ تر لږه 15 قبایلي سړي او ښځې وژل دي شیخ نعیم القعود چې د الباب نمر قبیلي مشر دی پرون ویل چې د اسلامي دولت سخت دریځو تیر ورځ د راس الماء په کلي کې د دې قبیلې 50 بې ځایه شوي غړي وژل دي د انبار د شورا غړي فلاح الحساب په راس الما کې د دې وژنو تایید کړی دی. په نایجیریا کې اسلامي توندلاري بوکو حرام ډلې مشر هغه ټولې هیلې له منځه وړي چې د خبرو اترو له لارې د دوی لخوا د تښتول شوو تر 200 زیات نجونو د واپس رستنېدو په اړه وي. په یوه ویډیو کې چې پرون خبره شوې د دې ډلې مشر ابوبکر شکاب ویلي چې د جنکو مسله ډېره مخکې هېره شوې ځکه هغه جنکۍ د ده په خبره ټولې په نکاح شوې دي. د نایجیریا په یو لرې پراته خرګوټي چکاو کې له خوندیز خبو کو حرام 206 جنکۍ د اپریل په میاشت کې وتښتولې چې د خوشکېدو لپاره په نړیواله کچه کمپاین وشو. په لومړیو څو ورځو کې له دې ډلې څخه لسګونی جنکۍ په تېښته وتوانېدې خو 219 لا هم ترې تمې دي. د بوکو حرام مشر همدارنګه له حکومت سره په هر ډول اوربند هم سلا کېدل رد کړي دي. د نایجیریا د دفاع وزارت چارواکو د اکتوبر په سم تاریخ ویلو چې دواړه خواوی په یو اوربند سره شوې دي. د ختیځ اوکران په لوهانس او دونیتس کې د روسي پلو بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د اوټونو اچولو عمل شروع دی. د لوهانس د مشرۍ څوکۍ لپاره د څلورو او د دونیتس لپاره د دریو امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د اوکران حکومت امریکي اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون دا انتخابات غیر قانوني بللی دي. او پاکستان استرالیا ته په روان دوهم ټیسټ میچ کې د ګټلو لپاره 603 سکور هدف ورکړی. دې میچ کې مصباح الحق په ټیسټ لوبو کې تر ټولو تیزی سینچری یا 100 رنزونو ریکارډ برابر کړ او په 55 بلنو یې 100 رنز وکړ. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې در تازه من همکار بشیر غواخ د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روان خبرونه کې به واوري. پاکستان کې چارواکي وایي د محرم د شپو ورځو لپاره چټک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي. د هنګو ضلع امنیتي چارواکي وایي
اسپیشلی هنګو سیټي ابراهیمزی اساسنو په دې شموله 2000 کسان له کوي پاکستان آرمی دا فرنټیر کور.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم وايي د خیبر ایجنسۍ نه د بیکورو شویو خلکو لپاره ټول انتظامات شوي دي. او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې په نږدې راتلونکو کې به د پاکستان سفر کوي. دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړي په دویمه نیمایي کې به هفتوار پروګرام د مشال مرکه واوري. د هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی. په دې خبرونه کې تاسو لپاره مونږه بیلابل معلوماتي خبری او تفریحي ریپورتونه او خبرونه لرو. د خبرونه هر ورځ د سهار په 9 بجو شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړي اولنی ریپورت ته. په پاکستان کې د محرم د شپو ورځو لپاره امنیتي چارواکي وایي چې ډېر چټک ګامونه پورته کړی دي. او د لړکې څنګه تاسو خبرونو کې هم واوریدل پاکستان کې 450 ضلع حساس ګرځول شوې دي چې د حفاظت لپاره یې 2000 امنیتي سرتیری ځای پر ځای کړی شوې دي. په دې حواله مو د خپل خبريال احمد الله نه پوښتلې دي چې د امنیتي صورتحال څه وضع ده.
دا محل چې د ملک کم 450 ضلع دي چې پکې د خیبر پختونخوا پیښور دغه شانتي دین علاوه ډېر اسماعیل خان هنګو ټانک دغه شان د ګلګت بلتستان درې ضلع دي د سند صوبې د پنجاب او د بلوچستان چې کوم دي هغه 450 ضلع داسې ګرځول شوي چې هغه انتهایي حساس دي. او د دې کې د رینجر دغه شان د فوز او اف سی چې کوم دي هغه 2000 شپږ سوه او 15 اهلکار چې کوم دي هغه په دې ځایونو کې تعینات کړی شوي دي. دېنه علاوه 2 هلیکاپټر چې کوم دي هغه به دې صوبو چې ضلعو چې کوم دي فضايي نگراني هم کوي. دا د داخله وزارت لخوا دا کوم معلومات چې دا موږ ترلاسه شوي دي. نو دېنه علاوه دا امکان هم شته چې سبا او بل سبا د مختلف ځایونو چې پاره کې ما څنګه د حساس ضلع یاد کړی په دې کې د موبایل سرویس چې کوم دي هغه هم بند کړل شي. خو ولې دا اوس پورې د حکومت لخوا ویل شوی نه دي خو امکان شته چې په دې ځایونو کې موبایل سرویس بند کړی شي ځکه چې داخله وزیر چودھری نثار علی خان د وینا تر مخه چې د صوبونه ورته پیغامات موصول شوي دي چې د محرم په نهم او لسم تاریخ دی په دې ځایونو کې موبایل سرویس بند کولای شي. خدا به فیصله بنن کیږي چې آیا دا به بندولی شي او کنه نه به بندولی شي. خو داخله وزارت دا هم وایي چې سکیورټی په وجوهاتو په بنا باندې موږ اوسه پورې دا نه وایي چې آیا دا به موږ بندوو که نه به بندوو. دې نه علاوه پاتې شوه د ډبل سورلۍ خبره. نو د ډیر اسماعیل خان ضلع کې چې کوم دی هغې خو د اول محرم نه تر ننه پورې په ډبل سورلۍ او سبا او بل سبا چې کوم دی هغه به موټر سایکلو په راتلو باندې به هم بندیز ولګي. دغه شان پېښور او نور یو شمېر ځایونه چې کوم دي لکه لاهور، کراچۍ، اسلام آباد، پینډۍ په دې ځایونو کې په ډبل سورلۍ باندې هم بندیز لګولی شوی دی. او په اسلام آباد او پینډۍ کې خو به په یولسم محرم باندې هم په ډبل سورلۍ باندې بندیز وي. او دفعه یو سل څلور څلوېښت چې کوم دی هغه په ښارونو کې نافذ کړی شوی ده. پاتې شوه د محرم د چوټیانو خبره. نو پرون او نن خو په پاکستان کې سرکاري چوټیانې دي. سبا او بل سبا یعنی د پیر او منګل په ورځ باندې چې کوم دی هغه به د محرم دوه چوټیانې. نو دا شان په دې محرم کې چوټیانې چې کومې دي هغه هفته اتوار پیر او منګل یعنی څلور چوټیانې چې کومې دي هغه لکه اعلان شوي دي. نو دغه شان سبا او بل سبا به هم د محرم چوټیانې وي.
د اسلام آباد نه خپل خبريال احمد الله را سره وو چې په پاکستان کې د محرم د شپو ورځو لپاره په پورته کړی شوی ګامونو او هلته کې د امنیتی حالات په اړه موږ سره خبرې کولې. د راز امنیتی چارواکو په محرم میاشت کې د هنګو سیمه چې حساسه ګرځول شوې ده دغه کې هم ټینګ امنیتی ګامونه پورته کړي. د هنګو پولیسو مشر ډی پی او انور کندی مشال لري او ویلي په سیمه کې د شورې د مراسم په وخت د ترهګرۍ امکان وی نو ځکه یې د لړکې چټک امنیتی ګامونه په پام کې نیولي او د ښار په مرکزي برخو کې اضافي امنیتی سرتیری هم ځای پر ځای کړی دي. په دې حقله تفصیل د سیمینه د مشال لريو خبريال طارق ورغزی راکوي.
امنیتی چارواکو په محرم میاشت کې هنګو سیمه حساسه ګرځولې ده. د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډی پی او انور کندی مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې د شورې مراسم په وخت د ترهګرۍ خطر ده. نوموړي وویل چې د دې ورځو په مناسبت امنیتی پلان ترتیب کړی او د ښار په مرکزي برخو کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي چې د ترهګرۍ په خو مخه ونیسي.
تقریبا ټول هنګو صاف دي دا نه موږ پر خو هرې وایي دا چې کوم ځای و اسپیشلی هنګو سیټي ایبرنګي اساس نو
د ښار ټولې هغه مرکزی برخې چېرته چې امامباړي دي او یا د شیګانو جلوسونه تیریږي هغې سره سره بازارونه هم تړل شوي، لارې کوڅې بندې دي او د شخصي او ځایي کسانو نه علاوه هیچا ته هم ښار د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي. پسیمه کې تر نامعلوم وخت پورې دفعه یو سلسلو څلوېښت د نافذ کېدو وروسته په ښار کې افغان مهاجرو باندې بندیزونو نه علاوه په موټر سایکل، پیټرول او یا د کیمیکل خرڅول، تورو شیشو او د اسلحې په نمایش د اکتوبر میاشت ولسمې نېټې نه پابندي لګېدلې ده. د عاشورې ورځ چې د ټولو مسلمانانو لپاره ډېر اهمیت لري په ټوله اسلامي نړۍ کې د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې لمنځل کیږي. د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په شان په هنګو کې هم په 1300 کالونو کې په دغه مراسمو کې په شیاګانو ځانمرګي بریدونه او چاودنې شوي چې د دې له وجې پولیسو دا ځل هم سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي. واضح دي چې هنګو سره په لګېدو او رغزو او کورم ایجنسی کې دا وخت وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي اپریشن دوام لري. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو د صحت په اړه یو ریپورت لرو. د کینسر ډاکټرانو د وینا تر مخه خیبر پښتونخوا په شمول ټول پاکستان کې د خزو د سینې د کینسر ناروغي مخ په زیاتېدو ده او ټول جنوبي ایشیا کې پاکستان کې د کینسر د ناروغانو شمیره تر ټولو نه زیاته ده. د لړ کې د پیښور نازمنګ خبريال شبیر احمد جان نور حال رکوي.
پیښور حیات آباد میډیکل روغتون کې زنانا ډاکټر توصیف اسماعیل وایي چې پاکستان په جنوبی ایشیا کې د کینسر په ناروغو کې په لومړي نمبر دی او دوی وایي چې دا وخت په پاکستان کې د رجسټرډ د کینسر ناروغو شمیره خوښه یو لسلکه ده چې په کې زیاتره ناروغي د سینو د کینسر ده. د سینې د کینسر د ناروغي د لګېدو په خپل باندې دوی مشال لیړو ته وویل
په ساوث ایشین کنټریز کې چې د پاکستان کې ټولو کې زیات تقریبا 600 مریضان رپورټ کوي هسپتالونو ته ډاکټرانو ته دا غینه یو رف اندازه چې کوم لګول شوی ده تقریبا 11 لاکھ زنانہ دی وقت کی دی مرض کے مبتلا دی پی کی موٹا پشوا چو مرسور زیاتی گی دے رسک زیاتی گی زنانہ کی چدا سوک ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ورتا وئی چاغا سوک اخلی لگا کمے زنانہ چ خپلو معشومان تا پی نہ ور کئی ادا شانت دے چاچ فیملی کی ہسٹری وی لگا مور یا نیا یا خور تشوی اگ زنانو کے رسک ڈبل وی
نوڑ دا ہم ول چردی ناروغ سلو مرحلی وی خولی اڑمبے مرحلے کی ددی علاج ډیر آسان او ممکن وی او زنانہ قبول شی چ خپل احتیاط پخپل وکڑی
زنانہ لگ خپل سینو شیشہ کے قتل پخپل ایگزامینیشن کول دا غی حرم یاش کول شی اگ نبائی پتہ لگی کس سکن رنگ کی سے تبدیلی بھی یا سا زخم معمولی خکاری یا سا غنڈ غنت کیا گئی تپ دہ ایریا کی خکاری گی وینا یا سا پیپ راوزی دا نو دا ٹول دا سے نخی دی چا گئی دے زر تر زرا ڈاکٹر تا رپورٹ ہوگی کال کی یو زل دے آگئی زنانا ڈاکٹر تورزی درے مچ دے نو آخا سینو ایکس رے چکم تا میموگرافی وائی آخا دا
بلخوا پی غور کی دا کینسر ناروغی لپارا جو کشوی دا ارنم اسپتال مشر او دا کینسر رنز ماہر ڈاکٹر روف خٹک وائی چې د سینې کینسر نه یوازې زنانو ته بلکې دا نارینه ته هم لګې دی شي
زمونږ صوبې چې کوم رقم مختص کړی دی هغه ټول پاکستان کې بل ځای کې نشته په دې لپاره تقریبا 50 کروڑ روپے دوی مختص کړی دی 2013 کې دا کینسر کم مریضان چې ارنم اسپتال کې ټوټل د کینسر مریضان 5000 نه څو خوښ زیات مریضان ټولو کې زیات چې هغه په کې بریسټ کینسر دی چې 677 رپورٹ شوی دی
بلخوا دا خیبر پختونخوا د سیاست صوبای وزیر شهرام خان ترکی ویل
زمون سوسایټی زمون کلچر داسې دی چې زنانا زیاده تر خپل مشران او تدا ویل نشي اغي به ډاکټر سنوي او اغي نه انسان زندگی زایش موږ یو اویرنس کمپین شروع کو په کالجز کې یونیورسيټو کې
یادونه نه چر سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت په ټول ملک کې خوشا یو لس لکنه سیوا د کینسر ناروغ دی چې پکې 10% د قبایلی سمو سره تعلق لري شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تا غوږی چې پکې ورزو خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ته د خالی پورز د پیښور په یو شخصي هوټل کې د یو غیر سرکاري ادارې د انتظام لاندې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د بلدیاتي انتخاباتو یا مقامی حکومتونو د اهمیت په اړه یو غونډه وشوه چې پکې د سیاسي او مدني ټولنو غړو ترڅنګ د قبایلی سیمو ځوانانو مشرانو هم ګډون کړی وو دا غونډه ته د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسفزی ورغلې ده د ریپورت کې تفصیل راکوي
په غونډه کې ګډون لرونکو د بلدیاتي یا ولسواکي ټاکنو په ارزښت خبرې وکړي او وی ویل چې ولسواکي ټاکنې د هواد د پرمختیا او د ولس د اسانتیا لپاره ناشونی دي د عوامي نېشنل پارټي رکن او د قومي اسمبلی غړي غلام احمد بلور د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې ولسواکي ټاکنې نه کول د سیاستدانانو ناکامي ده
موږ قسمت یې اکثر سیاستدانان چې خبرې ډېرې کوي او کار نشي کولای او دروغ وایي هغه ټول خبرې هم داسې دي هغه اوس بیا دې چې نومبر کې کوم اوس بیا دې نومبر پر نومبر کې کوم چې ته الیکشن سوال به کې خبر دې الیکشن چې دا ډېر زیات ضروري و دې نه بغیر دا کوم لوکل مسایل دي هغه کومې سمې الکول شي نه سپي دا بیا لوکل سره کار
د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا نائب امیر ډاکټر محمد اقبال خلیل چولس واکي ټاکنو لپاره د صوبایي حکومت لخوا د ټاکل شوې کمیټې غړې هم دي وای چې دوی غوښتل چې په صوبه کې ولسواکي ټاکنې زر تر زر وشي خو د تحریک انصاف د ځینې ستونزو له وجې دغه ټاکنې ایساری دي
بدقسمتي ده چې څو پرو نشو او پی ټی آی په دې کې چې کم سنجیدګي کم اغیلا اظهار پکارو کم اغیلا فیصله پکارو اغه معنی عمل ونه کو خو بهرال اوس هم موږ مستقل لا خواهش ده او اوس دا چې کم دا 15 نومبر تاریخ ورکړو سپریم کورټ نو دام غلط او پکارې چې وختي ورکړ بہرحال اغا اغینا وجن اغا شے نور رستو شو اس امید دارے چی دا با مارچ یا اپریل کی دا بلکال با دا انتخاب بوشی
گونڈا کی دا قبائلی سیمو سخراغلی زوانانو هم گڑون اکڑو دا کورمی جنسے علی حیدر مشال ریڈیو تا اویل چی پا قبائلی سیمو کی ولسواکی ٹاکنو تا دا صوبو سخا زیادہ اڑتیا دا
دیر ضروری دی زین چی دا صوبے کی خودم را دا وردن والا خالق شتا دی دا مو ضروری پاٹا کی دی قبائلی لکی کی دسی ضروری دی چی مو ایمینگان سی بیان سی کل جور شی اغا غیر زین غیب شی بے بے بل الیکشن کی نی اس پاتے نہ لگے گی نظری دا خبر ہے سے ال الیکشن وشی سو دا وڑ وڑ کوچو کی دا ممبران جوڑ شی دا سن کنسلران جوڑ شی دا خلق جوڑ شی نمو اور دن والا خلق بو پیدا شی سو مو آواز بو اوری
دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی صدر مختار باچا پ قبیلی سیمو کی دا ولس واکی ٹا کنو دا التیا پ باب لوائی
پھاٹا دا پالا دا وینا سوکستا دے نا ال تک دیر لو خلادا او په صبح کې ضرورت ته نو داغه را درې چند زیات ضرورت په فاټا کې دي حال تک ضرورت چې کم دي هغه نه صرف د لوکو ګورنمنت او دې دغه نه دي بلکې د یو سیاسي خلا د پوره کېدلو حال تک واحد ذریعہ چې کما ده هغه لوکل ګورنمنت دی.
یاد دی وی چې د پاکستان پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په کال 2002 کې په قبایلی سیمو کې د ولسواکي ټاکنو لپاره د فاټا لوکل ګورنمنت ریګولیشن 2002 په نوم منځوري ورکړې و. خو د 12 کالو تیرېدو پس هم په قبایلی سیمو کې لا ولسواکي نظام وجود نه لري. او دا دی هم یاد وی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د انتخابي مهم دوران په نوي ورځو کې دننه د ولسواکي ټاکنو کولو ژمنه کړې و، خو د یو نیم کال تیرېدو باوجود لا په خیبر پختونخوا کې دغه ټاکنې نه دي شوې. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ملال یوسفزی نوبل امن انعام ګټلو په حق کې عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز پارټي یو قرارداد وړاندې کړی و، خو ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو د هغې مخالفت وکړ او پاس نه کړی شو. قرارداد وړاندې کوونکي وایي چې راتلونکي اسمبلی کې غونډه کې به یو وار بیا دغه قرارداد وړاندې کوي او تمه لري چې دا وار به پاس کیږي. د پېښور نه د شبیر احمد جان دی رپورت کې تفصیل اورو.
درې ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سوات نه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه او د پاکستان پیپلز پارټي زنانه غړي نګت اورغزه د ملاله یوسفزی لخوا د نړۍ غټ انعام نوبل ګټلو وروسته هغه ته د مبارکۍ او په سوات کې د هغه په نوم یو پوهنتون خلاصولو لپاره قرارداد وړاندې شو، خو له دغه قرارداد دوی د اسمبلی نه پاس نه کړی شو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه وایي چې دوی به راتلونکي غونډه کې بیا وړاندې کړي.
پاکستان پر ټولو اسمبلیانو کې هغه ته د اخرت پردونه وړاندې شوی او دا د هغې خپل صوبه ده. نن په سلسله کې ما قرارداد ما پېش کړی دی اوس ورسره نګته ورځ د پاکستان پیپلز پارټي پارلیمنټریان غړي په صوبایي اسمبلی هغې ته هم دستخط کړی دی.
بلخو د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړي دیناناز وایي چې په دغه قرارداد باندې د اسمبلی د ډېرو غړو تحفظات وو چې په هغې کې د پاکستان تحریک انصاف د جماعت اسلامي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې غړي هم شامل دي. چې د دوی د ګوند څه پالیسي وي په اسمبلی کې به هغه د دوی هم پالیسي وي، ولې په شخصي توګه دوی وایي چې باید ملاله یوسفزی ته د هغې د لاسته راوړنو او قربانو په حق کې دغه قرارداد وړاندې کړی شي.
قرارداد تیر ورځ زمونږ د اجلاس و دې کې دغه دی راوړی او دې باندې څه لږ هر یو خپل اسمبلی ممبر دي هغه خپل خپل سوچ دي. ملاله یوسفزی حوالې سره د ځینو خلکو تحفظات وو. نو زه وایم چې ملاله چې هر څه دي خو یو ښه میسیج دنیا ته کنوي کړی دی او زمونږ سره چې دا کم ظلم روان و هغې خلاف یې آواز راوچت کړی دی. د جینکو تعلیم چې مخالفت کم کېدلو، نو زه خو وایم چې دې ته چې دغه مبارکۍ دپاره قرارداد چې پاس شي ښه به وي او دې سره به د نورو
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي سید جعفر شاه وویل چې د محرم چوټیانو وروسته د اسمبلی راتلونکي غونډه کې به دوی د قرارداد وړاندې کړي. او تمه څرګنده کړه چې څومره هم په صوبایي اسمبلی کې مذهبي یا سیاسي ګوندونه لري، د هغوی ټولو په مرسته به دوی دا پاس کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ایجنسی په باړه او تیرا کې د خیبر وان په نامه د روانو پوځي عملیاتو نه پیښور ته کړه شوې. خلک وایي ژوند یې ډېر متاثره شوی او د لارو د بندېدو له وجې پیښور ته پیاده راغلي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول دې ورته د خوراک، صحت او تعلیم سهولتونه ورکړي. په دې حقله د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري نور حال راکوي.
د خیبر ایجنسی د متاثرینو د تحریک مشر صوبت خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د تیراو باړې نه په زرګونه خلک یو ځل بیا بې کوره شول او اوس د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او حکومت او نړیوالې امدادي ادارې دې په دستي توګه د دوو کډوالو د خوراک، صحت او تعلیم بندوبست وکړي.
ټولو نه وړم بیو ضروري مسالې موږ دارو چې موږ له خوراکي مواد ملو شي، بیا موږ له دوامه مسله دارو چې موږ د صحت غم وشي چې یو سړی به مور وي هغه ډاکټر د هسپتال غم وشي چې متاثر سړی وي، او دریم د بیا موږ ایجوکیشن د عزتمن خل دي دوله د عزت ویر کی موږ یې کایل وګي مړ شو کنه، خو چې موږ دا محسوس نه کوو چې موږ پاکستان یو نه یو.
سید محمد پردی هم په باړه کې د تازه پوځي عملیاتو نه بې کور شو دی وای.
اور زمخ کې موږ ډکړی روډونه موږ لا باندو، روډونه سہولت موږ لا نه وي، بیمار سہولت موږ لا نه وو، د خرج خوراک سہولت موږ لا نه وو، ګوډي موږ لا بار نه تلل، هیڅ قسم سہولت موږ لا نه وو. ډېر تکلیفونه سره غښول په لار کې پیدل پر بډاتل پر موږ چې بیبو ته بجیا نه روان شولو نو مخوم زنه لم بډات الله په پیدل بونه روغللو مونږ لشه نه دی ملو شي کس سہولت مونږ نه ملو شي مونږ وسم په یارو کې پروتي یودا سي بس کوسي دی پاکي پروتي خلکو ته خیمه تړلی بس پاکي اوسي ګو
د خیبر جن سید باډې نه به کورشو خلکو د غستون زمو چکله د قبایلی سیمو د قدرتیا فتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ډیپټي ډایریکټر حسیب الله تا وړاندې کړي نو دوی وویل
انفارمیشن دے یعنی معلومات کی اگر اور تقریباً ہوتا ہونا رسی تو دا وجہ کی دیشی تو کبھی کی کم نہیں رجسٹر شی یا وہ منگا ڈیٹا بیس سر چیک کو ہم آٹومیٹکلی رجسٹر شی مجھے اس دیو را اوزی نو کدا چا سختل گاڑے ورسی یا یل تا پخپل گاڑے گڑے نو اگل کرائی ورکی اوکا گاڑے ورسری نہیں نو پدے دریو پوائنٹ نو والا گاڑے ورکی اور آزی ہو دا دری سینچری دی یو چکم دے اگا پا لالا کنڈاو بل چکم دے اگا بٹاتل سربن دے اور درم چکم ہو اگا کٹا پانا ہوا پاور ایجنسی کی زمین لوال تھا روٹائی ور تھا تیار ہی ہو دگرنگ ریفریشمنٹ باکس شو پولیو کا تریش اور میڈیکل والا ٹیم نے ناسوی
نموڑی زیادہ تکڑا چکچا تھا شکایت وی نو پی خبر رنگ روڈ مال منڈائے پا کوہاٹ کے جرما اور پا نوخار کے پا پا بو اتارو کی زمونگ شکایت مرکزون سرا تماس نیولے شی دا قبیلی سیمو دا قدرتی افتون سرا دا مبارزے ادارے اف ڈی ایم اے چاروا کی زیادہ وی چھ دے تازہ ملیاتو پترس کے خواوشا دو وشت زر کورنے بے کورش وی دی فرحات شنوارے مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو دوه زره یو سلو دیرش دیار لزره پنځه سو اتیا پنځه لزره اووه سوه شپېته او ول زره اته سوه اتیا کیلو هرتز اورېدلی شئ
مشال ریډیو ته غوږی افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زیوای سوله د افغانستان د خلکو بنیادی ضرورت دی او دوی له بیلابیلو لارو هڅه کوي چې په خپل هیواد کې سولې ته حالات برابر کی اشرف غنی چې تازه د چین د سفر نه راستون شوی په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې چین به د افغانستان د سولې او امن په برخه کې په نږدې راتلونکي کې مهم ګامونه پورته کړي نوموړي د افغانستان په سوله کې د پاکستان او ځینو نورو ګاونډي هیوادونو په همکارۍ خبرې کړې دي تفصیل یې د اجمل انتناورو
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي پاکستان ته یې د یو کاري سفر چمتووالی روان دی او د افغانستان په سوله کې به د دې هیواد د همکارۍ اندازه په راتلونکو اونیو کې څرګند شي پاکستان ته زما د کاري سفر د زمینی برابرولو ته چمتووالی روان دی او موږ غواړو چې لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله اقدامات د یو منسجم کاري پلان دننه ترسره شي دا نوموړي په وینا افغانستان ته د پاکستان د حکومت یو شمیر لوړ پوړي چارواکي ورغلي او ځینې نور به هم ورشي اشرف غنی احمد زی چې د سعودي عربستان او چین له سفرونو وروسته یې د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته څرګندونه کولې وویل سوله اسان کار نه دی خو اجباري ده نوموړي د آسیا د زړه کنفرانسونو په لړ کې په پیکینګ کې د وروستي کنفرانس جوړېدو ته په اشاره د افغانستان په سوله کې د چین د ونډې په اړه وویل
او د چین ګډو او ملما پالنه د کانفرنس کې زښت ډیر اهمیت لري ځکه د دې کانفرنس په اساس باندې چین به ان شاء الله تعالی افغانستان ته د سولې پرابلمو کې عملی او مهم اقدامات وکړي
ولسمشر غنی په چین او سعودي عربستان سربیره د ترکیه، برتانیا، عربي متحده اماراتو، قطر او نورو یادونه وکړه چې افغانستان ورسره د سولې په بهیر خبرې کړي او د پوینا په دې برخه کې بل افغانستان سره همکاري کوي ولسمشر غنی د ګوندوی هیوادونو سره په خ ګوندې توپ ټینګار وکړه ویل افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د یو بل دولت او یا نړیوال مشروع بنسټ پر خلاف کار واخلي او هیله ده چې زموږ ګوندیان او ملګري هم همدا اصل په پام کې ونیسي اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې یو وار بیا وسلوال طالبان سیاسي مخالفان وبلل ویل هر څوک چې له نظام سره ستونزه ولري سیاسي مخالفت لري چې په وسلوال مخالفت بدلیږي نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې تر درې لسیزو زیاته جګړه د دې سرګندوی ده چې بیلابیل نظریات او مخالفتونه شته دي څارونکي وایي چین د پاکستان نږدې دوستي او له دې هیواد سره ټینګې اړیکې لري که دا هیواد هڅه وکړي او وغواړي کولی شي د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه واخلي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په روانه غړی کې نیمایي ته رسیدلی یو. درې نیمه بجې شوې. د بشیر غواخ نه د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان کې چارواکي وایي د محرم د میاشتې د عاشورا د نهمې او لسمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي دي او په 45 ضلعو کې له 2000 زیات پوځي او نیمه پوځي ځواکونه ځای ځای کړي. هلته خیبر پختونخوا حکومت همګوز له حساسه ګرځولې او د 2000 په خوښه کې امنیتي ځواکونه یې ځای ځای کړي دي. د خبر ایجنسۍ باړی او ځینو نورو سیمو کې د پوځي عملیاتو له وجې د خلکو کډه کېدل لا هم دوام لري او چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د خلکو سره پوره مرسته وشي. د خبر پختونخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو او قبایلي مشرانو په ټولو صوبه کې او په قبایلي سیمو کې زر تر زره د بلدیتي انتخاباتو کولو غوښتنه کړې ده. تېر هفته هم د قبایلي مشرانو او سیاستوالو په یوه جرګه کې په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو او ایف سی آر قانون کې د بدلون غوښتنې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په نږدې وخت کې به پاکستان ته سفر وکړي. نوموړي پرون کابل کې خبرلان ته په یو پریس کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد کې به د پاکستاني وزیر اعظم او نورو چارواکو سره په سیمه کې د امنیت او اقتصادي اړیکو د ښه کولو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي پاکستان ورته 9 افغان بندیان سپارلي دي. د خوست د والی مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته په یو سوال خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله د پاکستان په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو. د عراق امنیتي ځواکونه او قبایلي مشران وایي د اسلامي دولت وسوالې ډلې د سخت دریځو په لویدیځ ولایت انبار کې لږ تر لږه 15 قبایلي سړي او ښځې وژل دي. په نایجیریا کې اسلامي توندلاري وایي چې هغه 219 جدکۍ چې دوی تښتولې دلته په نکاح شوي دي او د بیرته تللو چانس یې نشته. او پاکستان استرالیا ته په روان دوام ټیسټ میچ کې د ګټلو لپاره 603 سکور هدف ورکړ.
دا وو بشیر غواخ چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس شوې د وخت د مشال د مرکه د مشال د مرکه دا ور د کوټې نه زمنګ خبريال خدای نور ناصر را لګیلې د خپل ملما بدر سره هم معرفي کې او د اغي نبا خبري واوري چې څه موضوع باندې ور سره خبري شوې دي. راځي چې په غړې واورو.
قدرمن اردوونکو په مشال مرکه کې خدای نور ناصر په کوټه کې درته هر کله وایم. په مشال مرکه کې دا ځل په کوټه کې له یو داسې ځوان سره خبرې کوو چې په ماشومتوب کې یا نه یوازې باروالا توپ کړی د هوټل کار کړی بلکې لاغه سره سره ریړی چلولی او نورې ډیرای مزدوري کړي. خدا وخت د بلوچستان په لوی نه یوازې د بلوچستان بلکې د پاکستان په خبرلانو کې یو لوی نوم لري. زه د سید علي شاه خبرو کوم چې دا وخت د ډان د انګریزي ورڅپانی د وېپانی خبريال او همدغه سید د ډان د اردو ټلویزیون مشر خبريال دی په کوټه کې په بلوچستان کې. سید علي شاه تر ټولو مخه تاسو ته په مشال مرکه کې هرکلی وایي.
ډیر مننه خدای نور صاحب.
سید علي شاه صاحب پایل مر له هر چا سره چې مرکه کوو نو ورته وایي لمړی چې دغه پیدایش چیرته سوی په کومه سیمه کې سوی او کله سوی له تاسو مې هم پوښتنه ده.
زما صورتحال چې دی هغه ډیر مختلف دی. ما ته د خپل په کوم ورځ زه پیدا سوم د هغه ورځې معلومات نشته.
ډیرای پښتانه داسې دي چې هغه د غوی پلرونه هغه نیټه نه لیکي هغه تاریخ نه لیکي.
یقینا د ما سره هم دغسې سوي دي. زما چې اگزیکټ تاریخ پیدایش دی هغه نه دی معلوم. زما چې کوم تعلیمي دستاویزات دي سندونه دي په هغه کې 4 اکتوبر 1928 زما تاریخ پیدایش دی. خو زما مور دا وایي چې زموږ په کلي کې اوس پنجری و هغه په هغه کال باندې مړ دی. نو هغه ماته دا دغه سړی د زوی څخه بیا ما پښتنه وکړه هغه دا وایي چې هغه په 1928 راوي کې مړ دی. نو داسې یو اندازه د خلک وایي چې فروری 1928 راوي کې چې د زما پیدایش سوی دی. اگزیکټ ماته نه ده معلومه او زما لپاره دا ډیر مشکل هم دی. پر کوم چې سوشل میډیا ده یا نور میډیا ده څوک ماته د سرکاري سند مطابق هپی برتي وایي څوک چې دی هغه ماته مطلب کوم چې د کلی دغه ډیټا برتي دغه مطابق وایي نو زما لپاره هم ډیر مشکل دی.
او لاغه سره سره لمړنۍ ذکر مو چیرې کړی؟
از مشکلی جنگل تورخی لورتوای دا مخکی په کل عبدالله زله کې اوس دا د پښین زله حصہ دی په 1903 کې د زیاولک دور زمش په کلی کې پرایمری سکول خلاصو اول پرایمری سکول وو او زمش د کلی زما په یادی په ژیر ډیر غټ غټ الکوانو دا هم د موږ سره وو زه او زما ورور غلام دستگیر چې دا وخت په محکمه تعلیم کې دی موږ هم چاتر لاس ونیول ول تاسو راسئ زموږ پلار خواري او مزدوري کولې دوه میاشتې بعد براتلی ډیر دربدر او ډیر ټکوټ کړو زما پلار د ځنګله تورخیلو تر ټولو غریب سړی و نو موږ ته دا نه معلومه چې دا سکول چشتي د ماجد سبق مې وایي د ماجد سبق ما ډیر ویلې دي مطلب کتابونه مې ویلې دي او بیا داسې و چې دا سکول ته موږ رالو نو هلته مشران خلک د کلي ناست وو هغو د الکوان داخلول موږ هم داخل سو په کچي کې مې سبق شروع کړي بیا په هغه کې دلچسپه خبره دا وه چې کوم استاز وو د هغه تعلق د خانوزۍ څه وو نورالله صاحب نومېدی ډیر ښه سړی وو خو سخت ډیر وو موږ به ډیر وهل او زما داسې خیال و زه ډیر پریشان وم سړی دغه ماسټر به نه په ژوند بدل سي نه به دغه ډنډې ختمې سي بیا داسې یو څه وخت بعد دا سړی بدل سو بیا موږ ډیر خوشحاله وو نو بیا ګل محمد صاحب وو هغه هم د پانیزۍ وو د خانوزۍ وو هغه په هغه شپو کې ماسټر کړی وو یعنی شپاړسم یې کړی وو هغه چې رالی هغه زه د پیلي سره واخیستلم په دویم کې کلم یعنی یو کلاس ما جمپ ووی نو زما ورور چې وو هغه په پیلي کې پاتې سو زه دویم ته ولاړم نو ډیر دلچسپ وخت وو د یوې کمرې کچه کمره وه په هغه کې دا ټاټ هم نه وو بیا الکوانم ډیرو
او هغه تر اوسه پورې دغسې یوه کمره ده
هغه کمره اوس ته خو په هغه کمره کې دا وخت د کلي استادان چې دي هغه د ډیر غازی خان سره تعلق لري هغه پکې وسیږي خو زموږ په شپو کې د دې کمرې هم حالت ډیر خراب وو سہولیات خو موږ تصور نه شو کولای چې موږ دې پر یو سپا ټاټ باندې کښینو یا پر سپا کمبله باندې کښینو موږ ته درک دا ژوند نه راکاوه چې دا څرنګه کیږي
بیا مو لوړې زده کړې تر کوم ځای پورې وکړې څنګه مو وکړې ټول مو ریګولر وایو او که هم د غربت له وجې در څه پاتې سو
د پرایمري څخه بعد بیا داسې سلو چې موږ چر باید زید موږ سره نږدې کلی دی هغه هلته د الله تعالی کرم او مهرباني و چې د هغه په هغه کلی کې موږ ته نږدې دی زموږ ګاونډیان دي هغه کې یو میډل سکول بیا زه دورې ولاړم هلته شپږم وم اتم دامي ووایي بیا په نم کې زراله ما سندیمن سکول کې چې دلته مې نم ووایي د ډیر مشکل مطلب دلته وخت وو زما ماماګانو د هغو ځای وو هغه خپله بې تعلیمه خلک وو نو زما دپاره به دا ډیر مشکلات وو یو خو ما ته پخپله د تعلیم اهمیت نه وو معلوم ما ته ذاتي طور داسې وو چونکې ما ته د ښوونې والا سړی نه وو نو زما دا خیال و چې کوم الکوان بازی کوي اینډ کوي خوسی کوي بډۍ کوي
تعلیم نه کوي
تعلیم نه کوي زما به په هغو کست کې دی سړی ته سکول ته روانې دا څه تکلیف دی نو زما ماماګان هم د تعلیم د اهمیت څخه ناخبر وو نو د شپې زما په یاد کېږي چې کله به ما بلب لګاوي یو شی به مې زده کاوي د امتحان شپې به وي نو دوی به ډېر خشم وکړي چې دا بلب بند کړه نو زه بس ماته به میسج راکړي زه به بیا دغه سولم بیا دوی داسې وو چې زه 15 منټه مخکې چې سکول به لګېدې دې ته به پرېښولم او بیا صورتحال داسې وو چې ماته د ورځې 15 روپۍ ملاوېدلې په هغه شپو کې او په هغه شپو کې ډوډۍ چې وه هغه په 2 روپۍ وه یو کال ما پرله پسې یوه کنجي شلومبې او یوه ډوډۍ دا ما خوړله د ورځې د شپې به بیا دوی غوښه چې بیا یو شی به ځان لره پخ کړی بیا به ما هغه سره خواړی او بیا چې به زه د سکول سره رالم بیا به د دوی سره ما مزدوري کوله جارو مې وایي بیا مې د دوی دپاره د کپړو تانونو دا پر یوه ځای ښوول پر بل ځای ښوول بیا مې د دوی دپاره پخلی کاوی بیا اوبه نه وي اوبه به مې د لیرې ځای سره راوړلې او بیا دا په باټلۍ کې چې مو اوبه خېژولې نو زما ماماګان چې وه خواران د تعلیم د دې په اهمیت نه وو نو چې دا معمولي څاڅکي به د اوبو رایلسو دوی به بیا ډېر خشم کاوه چې دا ولې داسې کوي نو نه ما دلته ډېر په مشکل ووایي بیا زه لسم ته ولاړم پیرالیزی های سکول هغه هم ډیر د نامه والا های سکول وو بیا ما امتحان په ګلستان های سکول کې ورکړی نو ګلستان های سکول کې داسې وو چې هغه وخت هغه قبایلي تاو تریخوالی چې وو هغه ډیر زیات وو یعنی موږ کم وخت چې امتحان ورکاوی په 1903 کې غالبا نو هغه وخت هم یو د راکټ ګولا و یا موټر شیل وو هغه رالی د ګلستان های سکول چې کومه چار دیواری د پدی کې ونښتی موږ د پرچې پریښولې سره منډه مکل موږ په ډیر مشکل کې وو نو یقینا میټریک خو ما ریګولر وکړي یو شیز ما هیر سو ما چې کله 5م پاس کینو ما پلار ته وویل ما پلار د کتابو پیسې نه درلودې ما ورته وویل
چې ما بوزه یو ځای ما مزدور کا نو زما پلار زرا واخستلم زما پلار نه بلکې زما اکا را واخستلم دلته په دې چلتن مارکیټ کې یو هوټل په دې کې ولګولم نو
د
باروالا په حیث زه ولګېدلم نو دا د نونس سوه یو کم نوی خبره زه کوم د نونس پنځه کاله مخکې نو زه چې ولګېدلم ما خو داسې ریګولر خو ما د هوټل کار نه کوي لیکن دا دوه میاشتې درې میاشتې به ما ضرور مزدوري کوله
د ژمي چټۍ سي به وایې
هو نو دا مزدوري مې کوله زما اوله ورځ په یاد چې زه رالم ډېر یخ و ډېر بد صورت حال و په اوله ورځ ما شپېته روپۍ وګټلې زه داسې جک جک غورځېدلم چې خدایه دا شپېته روپۍ خو تا په کال نه وې لیدلې دا خو دې په یوه ورځ وګټلې نو بیا زه دلته لس سر لس غوږونه ګرځېدلم ما ته د دې چاوڼۍ یخ هم بیخي ډېر زیات و او بل په دې کې دلچسپه واقعه به دا درته ووایم چې زه هلک وم دلته دا د ای ټي ایف انټي ټیرورسټ فورس چې کوم دی د دې اهلکاران به راتلو دې بچۍ کولې زما سیټ چې و هغه کریم نومېدی نو کریم ما ته ویلې چې وروره ته چې هر څه کوې د دې ای ټي ایف والا سره به ډېر خیال کوې دا چې دي دا زموږ په هغه شپو کې دا ملټري پولیس چې دي ایم پي والا چې دي دا دومره د دې بندیزونه نه وو د فوج بندیزونه بالکل نه وو هغه وخت دا ای ټي ایف والا چې و د دې چاوڼۍ مطلب اکثره کنټرول د دوی سره نو یو ورځ داسې وس چې یو شوکت ای ټي ایف والا و هغه چای کولې چای چې کولې نو ما ته یو هلکه یو کپ چای راوړه زه ورلم هغه کپ چای مې وراخیستې وې هغه په دې پلیټ کې و هغه د ما پریلس ولید د پر دغه باندې د سپین کالی اغوستې و د جمعې ورځ و نو ده په ما پسې دا پلیټ را خلاص کړي نو کله چې به بیا دی راتلې زه په ډېر په مشکل وم سړی خدای څه درته ونه وایي نه د هغه سبا داسې و چې وخت داسې رالی چې بیا ما نم پاس کړي نو بیا زه کراچۍ ته ولاړم په کراچۍ کې پلی مارکیټ کې ما د ګوټو ریړۍ چلوله هغه ما په دې چلوله چې زما پلار چونکې پیسې نه درلودې ما یو نیمه میاشت دا ریړۍ وچلوله په دې کې ما 2200 روپۍ وګټلې او دا به دا
رقم سنو
دا 902 نیو نو دا ریړۍ ما چلوله یو ورځ موږ ما ته نه معلومېدل یو زوم یو زما د اکازو محمود نومېږي موږ دواړو ریړۍ سره چلولې دا زاړه ګوټونه وو دا مې خرڅول نو داسې و چې موږ تجاوزات و موږ د روډ په میان کې ولاړو ما ته نه معلومېدل چې دا د روډ تجاوزات څه شي هلته به دا ریډیان والا ټول افغانانو د موږ سره د شاجوی و د کلات و د پکتیا و د پکتیکا و چا بول زده ملا سلام را کیټي عزیز يم چا به څه ویل خو زه په دوی کې تر ټولو کم وم یعنی جوبینایل تر ټولو کم ریړی والا چې مزوم یو ورځ داسې وسولو چې مازګر ټایم و دوی د
کلن ومې دلته
زما معمولی داسې ژر راغلم زما ته داسې نه معلومېږي هو ډیټ آف برث نه و داسې ما ته نه معلومېږي چې څه پوزیشن داسې و چې یو مازدیګر موږ ولاړو دغه ریډیان والا د دغه سه ډېر بیرېدل د کی ایم سي سه کراچۍ چې کوم د میونسپلټي دغه دی کراچۍ میونسپل کارپوریشن چې کوم دی ما یو ورځ وکتل د پولیس موټر روان دی د ریډیان ورچی او د ریډیان والا نه سیده هم ورچی نو چې کتل مې دا خلګه پولیس والا رالو یو نیازي نومېدی زیدا سکاش کلم زه چې کاش
ته کستا سره مریړی ونه هغه تم شیخ
او زم ما ته نه معلومېدل چې ما ګناه چشته زه په دې نه پوهېدلم زه چې کاش کلم ما پر دریړی لاس ونی وي خو هغه د اکاز وی محمود مې دروسه پر خان دی هغه وي ته پورته کلید بده ته هر څو لاس ونی وي ریړی دی ونی ول خو ته په دې دغه کې ورتس کلې په دې
موټر
کې تس کلم نو زه یوړل محل ته چې یوړ نه پیر تانه و په کراچۍ کې تروسه پي اوسم چې کله کله ورسم د دوستانو سره زغه تانی تورزم او پر کم ځای چې ما ریړی درول ز هغه تورزم وسوم الته یو کباب ولا او پیرالیزه یو اغم ډیر مشهور سړی عثمان ماما مرسو خدای دې وبخشي وسې بچان دي ز وسوم هغه تورزم نو ز چې دورې بوتلم در درینی مو څلور بجو پوري دا پولیس والا مشته داسې ښکنځاوي کوي چې نه مور پرېږدي نه پلار پرېږدي نه پښتونوالی پرېږدي نه اسلام پرېږدي یو پولیس والا دې زما داسې اندازه وزوخ په دې شراب په دې نه پوهېدلم چې نو خلکو ماته دا زاړه افغانان را سره وو هغه ول دې سړي شراب چښلې دي نو دا سړی را ولاړ سلو دا افغانان دا به زما د مخه ونیول در دې سر دا سر به د دیوال د سیمټ د دیوال سره وای
ګناه چی شو
اټس نو معلوم ول تاسو لري در ولې د تاسو بیکار خلګیا تاسو افغانان یس زوم ما غدا افغان په کاته کې راغلی وم نو دا خلګې زما د مخ ډیر بد وهل ډیر بد تشدد کوي زه په دې پریشانم چې د ما سره بچ کیږي تعالی تعالی کرم او مهرباني وزه چې کښنه یوم زه له هغه وجه معاف سولم د دې سبات زما د اکازوی اسلم نومې دی هغه پر درینیم بجې رالی د شپې به زه را خلاص کلم څلور نیم سو روپۍ دا غریړی دنده ما کړې و هغه د ما سولاړې ریړی د ما سولاړ نو دغه سکول چې بچټی کېتی بیا به د ما دغه مزدوری کولې دغه خواري کولې داس خواري داس مزدوری نسته چې هغه دی معنی کړ
بیا تر هغه ورسته چې تاسو کله اف اس سی وکړه بی ایم وکړه ماستر مو وکړ بیا جرنالیزم ته څنګه راغلاست دا خواري تاسو ډیر تیر کړی جرنالیزم ته د لکشنیوالې اراده ولکه یا هم حادثاتي تور راغلی
دا سیدی چې دا ما کوم وخت چې میټریک وکنیو دا هغه سبات ما کوشش شروع کړی چې یو سرکاري ملازمت پیدا کړم په هغه شپو کې ما په یو شورم کې کار کاوی نو ما دا سی کول چې خدای پاک ما ته روزګار ملاو سی سابق اسسټنٹ ډایریکټر اف ای ای دی اسمت الله خان کاکړ ډیر مسلمان سړی دی دا زما د پلار سره ډیر دوستی و نو دا سړی راولاړ سو زی په یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن اف پاکستان کې پری ډیلی ویجز د ورځ به مشت شپېتر په ملاوي دلې بیا په دا سٹور کې مور جاړو وای دا غوړی پورته ک دا د وړو تیلی دوری ک دا کار مکاوي په هغه کې بیا دا سوي چې یو امتحان وسو مور یو نیم سلال کوانو په هغه کې بیا ز په ټولو صبح کې په دې کې اول رالم نو بیا چې په کم سٹور کې ما جاړو وای ز د هغه منیجر سولم نو د دې سبا بیا لږ ماستر کې خلاص شو د خلکو سره می تعلق سلو بیا په دې کې ما په پښین کې یو امتحان ورکې او د ټیچر امتحان نو بیا ز ټیچر ولګیدلم بیا په 1990 کې 3000 ټیچران وېستل سلو په هغه کې زم ووتلم په هغه کې زم ووتلم بیا یو متاثرین اکشن کمیټي 3000 ټیچرانو د دې ز وایس چیرمن سولم بیا ما هغه جدوجہد کاوه یو ورځ د جنگ اخبار مخته ناسومه د جنگ اخبار منیجر ازر صاحب نمدی هغه به مال راتلی ما به برو غړی یو شی به مرکاوي ما به ډیر خیال وسر کاوي او ډیر هغه ما تل تڅکې چولاړې مال ز پریس ریلیز ورکوم د نوکری استلیو یعنی یوټیلیټی سٹور نوکری ما ریزاین کله د ټیچری سره سرکار وستم به یک وخت زده دوه نوکری ووتلم نو زما د پاره بیا زما ورور چې هغه غریب بیروزګار او پلارم بیروزګار او ډیر شپږ ډیر څور په یز ماتن خاو هغه اسیم زما په ډیره مشکل گزاره کېدل نو بیا چې دغه آفت را باندې رالی نو زه بالکل مطلب دغه سوم خو ما جدوجہد کاوی په داش پو کې زما ډیر تبیم کېدل ډیر نه جوړوم نفسیاتي تورم ډیر خرابوم نو زه د جنگ اخبار مخته ناسوم ازر ماترالی ولته څکه مال زه خدای سي مرده نوکری وتلیو او زه دغه کوم نو بیا د ماتلته د پریس ریلیز ورک ماتراسه زه چې ازر صاحب ته ورلم ازر صاحب ماته ویلی چې ته ستا نمبر راولیکه ان شاء الله زه کوشش کوم ته به زوی ولګوم یو ورځ زه د اکا په دکان کې ناشتم څوک راته وایي چې جبار صاحب دې د جنگ اخبار هغه تا ته ټلیفون را کړی دی ته خبر اوسره وکړه زما دا یقین وسو سړی کار سوی دی د جمعرات ورځ وزه بروانم کور ته زغ په دې هلو زلو په ایجیټیشن په سیکریټ کې د نن احتجاج پریس کانفرنس دا ټول ما کول د هغه سبا بیا دغه ټلیفون را لې جبار صاحب راته وایي چې ازر صاحب ته مخسن راسه مخسن چې ازر صاحب ته ورلم هغه راتول چې زمانہ او بلوچستان ټایمز کې سرکولیشن اسیسټنٹ یو پوزیشن دی ته پردا باندې کاغذان جمع کړه بیا پر دې باندې ما کاغذان جمع کل نو بیا زرا ولارس ولما پراغه چې می جمع کل بیا پر 1 اکتوبر 1999 کې ز به حیثیت سرکولیشن اسسټنٹ ولګی دلم 3000 روپیز ما تنخواه او التما د اخبارات چو اغه میم سره بشل او د دې سه علاوه چو مطلب ما د هاکر کاروم کاوی فولډینګ میم کاوی ټول شپې نه څلور وشت غنټې په هغه اخبار کې زما ډیوټي و بیا په 2002 کې ما چونکه انګریزی مویل ها په دې دوران کې زما ییر سو یو خو ما اف ای پرایویټ د ټول مزدوریانی خواریانی چې مکول اف ای مو وکړه پرایویټ بیا مې بی ای وکړه بیا په ام ای انګلیش لټریچر کې بیا ما داخله واخسته په بلوچستان یونیورسيټي کې دا 3000 روپۍ تنخواه مې اخستله ور سره سم انګلیش لانګویج سنټر او هغه می وای او بیا چې و مطلب ما دلته داخله واخستله د پرویز مشرب یعنی په 2000 کې هغه وخت زموږ رزلټ شو واتی نو زما چې کوم پوزیشن و تقریبا هغه دریم پوزیشن و هلکه ترډ ډیویژن و په هغه شپو کې د مشرف دور او سختي ډیره زیاته و 11% د ټول ماستر انګلیش شو د هغه رزلټ رالی نو په هغه کې زبریاله سم زووتم د هغه سبا
دریم پوزیشن په ټول بلوچستان
هو نو د هغه سبا زما پر ځان ډیر یقین رالی چې یاره دا خو زم یو شیم د اغه سبا د داسیو په 2002 کې په بلوچستان ټایمز کې ایز ریپورټر ما کار شروع کړ نو د اغه سبا چې ما الته تقریبا انګریزي می یعنی مطلب ډیر امپروو کله د ویل لیکل او د خلکو سره تعلق داسیو شی نو زبیا داسی پر اوترای روان سول مې یعنی لږ ما اسانتیا وی را پیدا کړل په 2004 کې بیا د الجزیره ټي وی سره ما کار شروع کړ د 2004 سره د 2005 پورې بیا ز الجزیره چې کوم چینل نو هغه اولنۍ مطلب جرنلسټ یم چې ما انټرنیشنل اداره چې کوم ده الجزیره د هغه سره مطلب ما د دې ځای سبب براه راست ما دې ته ریپورت ورکاوی نو تر 2000 وپری پاغ کوم بیا په 2000 کې ما داسې و چې ما وډون ټي وی خپل کاغذان جمع کړی وو و جیو ته مم جمع کړی وو جیو هم انګریزي چینل راځتي او ډون هم راځتي نو دا هغه سبب داسې وصول چې زما بیک وخت نه په یو وار باندې په جیو کیم تایناتی وسو په ډان کې موصوله نو بیا ما چې ستارنګ دوستانو دا غو سره مشوره وکړه هغه راتول چې ډان به تر دي
او د ډان بیا په 2000 به تر وسو په ډان سره یاست. سید علی شاه هغه سید علی شاه چې باروالی کړي او هغه سید علی شاه چې رړی چلول او هغه سید علی شاه چې نن د بلوچستان په یو لوی جرنالستانو کې نوم راځي وخت څنګه څنګه احساس کوي اوس څنګه احساس کوي هغه وخت مو څنګه احساس کا؟
یقینا هغه د غریبۍ انتها و. زموږ په کور کې ډوډۍ هم نه و. زموږ په کور کې چې به کله غوښه پخه و شوروا به و نو زه چې به د کور پر دا دیواله دی وګرځېدلم پر ما به بوی د لیرې ځای څخه ګرځېدی. اوس یې و څنګ ته راته پخه که زه نه پخه پرېږدم سره د خلاصو. یو هغه انتها و د غربت چې د بل کالی مې اغوستل د بل صدرین په غاړه کوله د بل چوټین په غاړه کوله د بل خولې په سر کوله. یو هغه انتها ده چې د الله تعالی کرم ډیره مهرباني ده. دا وخت د بلوچستان سره یوازنۍ زدا داوا کولای سم چې د دنیا تر ټولو غټ ادارې دي که سی این این دی الجزیره ده یا بی بی سی ده دا ټول ته زه کنټریبیوشن کوم دته زه لایو هم ریپورټر کوم دته زه لیکم کوم او زما لیک په ټولو دنیا کې ویل کیږي خلګه استایی او د دې لیک پر بنیاد باندې خلګه د ما سره تعلق ساتي. نو یقینا یو دغه انتها ده یو هغه انتها ده. زما په خپل په سوچ زما په ټول ژوند کې دا زما ذاتی یو مازانت اصول یې جوړی یو خصوصه په ګر ژوند د خپل کردار سره مطمئنه سوی نه يم. زه هر وخت به چینه يم زه اوسم به چینه يم الله انګز ما اوس خپل کور دی زما خپل ژوند دی زما بچان دی زه د اچا محتاج نه يم زه قرضدار نه يم زما صحت ښه دی زما هر څه ښه دی لیکن زه مطمئنه نه يم. کم کار چې زما ریپورټر کوي زه غواړم چې دا هغه د ماکه پر ځای زه ودرېږم او هغه کار زه وکم. زه چې يم زه په ماکه یو اطمینان نسته زه مطمئنه سوی تر اوسه پرې نه يم. او دویم خبره دا ده چې زما په ډکشنري کې د ناممکن لفظ نسته. زه هم هر شی ممکن دی. زه دا وایم چې دا صدر چې دی یا صدر اعظم دی یا د دې صوبې مشر وزیر دی یا هر څوک دی هر څوک چې دی هغه تر موږ ډیر لوړ نه دی. اغم دغسی انسان دی اغم دغسی جدوجہد کړی دی. زه دا وایم هر غریب سړی د هر غریب سړي بچی اغه ډیر وړیدل سي. اوله خبره دا ده په کار دی چې دوی پر خپل ځان اعتماد وکړي. کدی پر خپل ځان اعتماد نه کوي چې یاره دا بداسي یا بداسي نو هغه به پر مخ نستلې. زما زه چې دا څه تر کې ما کړی د الله تعالی په شنه نظر ته کتلې دي د رب العزت مهرباني د رب العزت کرم الله تعالی استقامت را کړې دي. د هغه وجه دا ده یو پستا سوچ مثبت وي دویم دا دی چې تب ناممکن خبره بنه کوي او دریم دا دی چې پر خپل ځان به ډیر اعتماد کوي.
خیر رشا صاحب تاسو له بلوچستان په ډیر لږ خبرې اعلان د بلوچستان تللې دي بهر ته او بیا خاص کر امریکا ته تللې دي نور نړۍ ته تللې یست هغه ځای او د سیمې خلکو ته تاسو څنګه ګوري فرق څه شې دی په مشکل او په دوی کې فرق څه شې دی؟
اول خو تاسو ته خبره کوم په 2014 کې تقریبا زه څلور ملکونو ته لاړم. دبي ته لاړم قطر ته لاړم نیپال ته لاړم امریکا ته لاړم. خو په دې کې تر ټولو چې اغه دلچسپ سفر وو اغه د امریکا وو. هلته چې ما خلک ولیدل یقینا خلک هلته خپل کار کوي خلک مطلب یو سیکنډ د خپل ټایم سره نه وخت کیږي. یعنی یو میاش موږ هلته تیر کله زه تاته په یقین وایم چې هلته موږ یو فنکشن ته یو منټ هم نه سونه وخت. دلته داسې دی کته 2 بجې ورته وای سړی 3 بجې را روان کې 3 بجې ورته وای د 5 بجې را روان. دلته دغه شی چې دی دا ډیر مطلب دیشي موږ ډیر مشته نقصان رسولی دی. بل داسې دی چې دلته دغه زموږ د هیواد خلک چې دي د دې ټولنې خلک چې دي هغه دا ټولنه خپل ټولنه نه بولي دغه هیواد خپل هیواد نه بولي دغه ادارې چې دي خپل ادارې نه بولي. هلته چې دي خلک د خپل ادارو سره محبت کوي د خپل هیواد سره محبت کوي او هلته خلک صفادي دروغ نه درته وي. یعنی هلته کته پر روډ باندې بغیر اجازه ته بغیر ټرافیک سیګنل هم ته واوړي نو هلته په نیویارک ماته یو پولیس والا وویل چې $50 مشتاجر مانکو نو ته اندازه کولی سګریټ ته په کمره کې وڅکې
کوي نو پر هغه باندې چې دی دیتا $200 چې دی جرمانه کوي
او ځین یو څکم نه ځنه خلاص ورای جرمانه ته پرې کوي
البته دوی مست اول وار وویل چې دلته که تاسو د قانون خلاف ورزي وکي نو تاسو اوباما هم نس خلاص ولای نو صفا خبره ده چې دلته که د قانون خلاف ورزي وکي نو د لیویز یو معمولی سپایي د پولیس سپایي یو تحصیلدار اوالدار دا ته خلاصولی بلکې نه تا ته قانون په لاس کې درکولی شي دلته چې دی بخش دی پر قانون باندې عمل درآمد نشته یقینا الته ز په خپل ز دا ویار کوم چې کله الته مطلب دی ډیر غټ اجتماع وي چې هغه ته ما خطاب وکي نو ما ز ډیر پریشان سم ما د الله تعالی شکر ادا کړي چې مطلب د دې مسلمانانو کیس د پاکستان کیس د پښتنو کیس چې مال تاسو ظلم کوي تاسو ناجایزه کوي نو هغه ټایم چې ما د مجلس الته وکي بیا ما خپل کلی تورخیل رپیات کړ زه ډیر پریشان اوسم زما دماغ کار پرې شوی چې یوه انتها هغه ده چې هلته ماته خلک ناستې په نیپال کې دا څه چې د سارک ممالک دي دا ټول ماته ناستې د دې صوبې سره په نیپال ته د اقوام متحده یو پروګرام چې پر ښځو وو د دې صوبې سره یوازنۍ صحافي زه وم چې زه تللی وم او دورې ما لیکچر ورکړي او خلکو ډېره ستاینه وکړه نو زه د کلي هغه د یوې کمرې سکول زما پلار په ډېره غریبي په ډېره دربدري زما مور یو خو بې تعلیمه ده او بیا ډېره انتهایي ساده ده نو زه چې بیا دوی ته وګورم او بیا د خپل ژوند ته وګورم بیا د خلکو ته وګورم زه ډېر پریشان سم او یقینا دماغ په دې کې کار پرېږدي
خو د لشا صاحب دا وخت ماشاءالله بچان څومره دي که دغه لږ شخصي ژوند حال راکړي
داسې دی د الله تعالی کرم او مهرباني ده زما درې زامن دي اول زوی مې سید محمد قاسم دي دویم سید محمد یاسین دي بیا مې لور د بی بی صاحبه ده بیا دویم لور مې د بی بی لایبه ده او پنځم زوی مې سید محمد عاصم دی مله د نازک اګور بولو یعنی درې زامن دی بلونی مې
او هغه ټول سبق وای
هغه ټول سبق وای او مطلب کوشش کی او زه خپل دا روزانه دا کم چې موتاته دا خبر وکي تا ته خوم په تلوار وکړي او زما اسی یو اراده ده چې زه پر دا خپل ژوند باندې یو کتاب لیکم نو زه چې په امریکا کې هم خلک به ماته دا ویل چې تا په برتانیې کې سبق ویلی دی دلته څوک راته وایي چې تا په ګرامر کې سبق ویلی دی نو دا
خبر نه ده چې هغه ټاټ هم نو په سکول کې
ټاټ هم نو بیا چې درغله سمې مو وای د لسمه بعد چې کوم ستونزې وي هغه زو الله تعالی پر خبر یو داسې شپې راغلي دي چې زه په وار وار وږی بد سوایم ما ډوډۍ نه ده خوړلې او داسې هم سوي دي چې ما کوم وخت انګلیش لټریچر کاوي ما د مخستن په او داسه باندې د سار لمنس کړی دي اته اته غنټې چونکی انګلیش لټریچر شپور سلویر کتاب دی او هغه یو ماده سی اوریدل دي چې یو په میډیکل کې اف سی پی اس او په انګریزي کې ادب چې کوم دی انګلیش لټریچر دا په نقل هم نه کیږي او یقینا دا ما ولیدل هغه اته غنټې لس غنټې به ته سټډي کې بیا به ته هغه پاسه ولای شي
سید لشا صاحب اخرنه پښتنو ځوانانو ته پیغام څه شته چې یو یو الیشا یو عام کس له تورخیل سیدانو له ډيري غریب کورنۍ سره راځي او دا وخت بلوچستان په لوی لوی لیکوالانو کې نوم پیدا کوي دا سفر پر راس پچش کې او پیغام پښتنو ځوانانو ته شي
اول خو ما پیغام دادی پښتنو ځوانانو ته چې هغه باید چې د وخت قدر وکړي هغه باید چې د سیکنډ سم منټ جوړ کړي د منټ سم غنټه جوړ کړي د غنټې سم ورځ جوړ کړي دا وخت بیرته نه راځي او نشبند بیرته راځي یو پکار دادی چې دوی پر خپل ځان اعتماد وکړي دوی غټ خلګ دي الله تعالی دوی ته زین ور کړی دی موقع ور کړی دی پکار دی د خپل دماغ سره د موقع سره دی فائدہ واخی دویم خبره داسې ده وخت تیریږي وخت ستا انتظار نه کوي دوی په کار دي چې د وخت قدر وکړي او بل خبره دا ده چې د ځان باندې د اعتماد سره اول خو پر ځان اعتماد وکړي دویم خبره دا ده چې د ناممکن لفظ چې دا نه کیږي دا د خپل ډکشنری سره وباسي او په کار دا ده چې ځوانان پر تعلیم باندې مثبت چې کوم اکټیویټیز دي پر هغه باندې توجه ورکړي ډیر ځوانان چې پلرونه سرمایه‌دار دي اغه سګریټونه نوري کیسه هغه شان ارزي تور خوش خوان کوي خو اغه په مستقبل کې بربادي ده
ډیر ډیر مننه سید لشا صاحب کوم ده
ډیر مننه خلندو نصر صاحب ډیر شکریا